فزو ناصرتان
سلام ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجی د تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري اوس تاسو ته رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندې سپوند د 35 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفاتو لښبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو سبکشن به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او تالاندا برېښنا اټکل شوی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلا می کې لیکلي چې په نورستان کندهار ننګرهار پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې وي چې وړاندوینه شوې ده چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو شمالي لویدیځو جنوبي جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه دوړي او خاوري چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 590 کیلومتر پورې وي جریان ولري د سور میاشتلې نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرګ شو پلاړولې او د خلکو ملکیتونه هم زیانمن کړې دي د حماس ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ پر روانه جګړه کې د وژل شو شمیر 9290 او د ټپیانو شمیر 9902 تر رسیدلی دی د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي د غزې روغتیا وزارت نن په ویلې کې د مرګ شو بلې تازه شمیر اعلان کړي خو خپلواک سرچینو د شمیري نتایج او نه هم رد کړي دي پادیش مرکی هغه یو نوی کسان هم شامل دي چې د مخکنی او اته څلور ساعتونو پر مهال وژل شوی د نننی بریټ د مرګ شو بلې شمیر پکې شامل نه دی د غزې د ملکی دفاعي بنسټ نن ویلي پر یو خنځی چې به زه شوی فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې د نوی کسان وژل شوی خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی په غزې ترنګ کې د جګړې وسله هغه پیل شو چې نومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په مو پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې ارغمن کړل د بنگلاديش چارواکي وايي په دغه هیواد کې قاضی القضات او د مرکزی بانک رئیس لخبر دندو استعفا کړی ده په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د محصولاتو یا ترازونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم زیات ګمارل شوی چارواکي له دندو لرې شي د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قاضی القضات عبید الحسن استعفا وکړه تر دې مخکې محصولاتو قاضی القضات خبرداري ورکړی او کې استعفا و نه کړی نو سخت واقعو سره به مخامخ شي روجرز خبر ایجنسی لیکي چې دغه اداوي په بي پري ډول نشته ایدا ولې د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان تویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبد الرؤوف هم خپل استعفا وړاندې کړی خو لا منل شوی نه ده او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانچمن شخص تخپل هوا د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکه وش پته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي شپاله سکاله مخ کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و د دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې اسلامي په د ایران د ملکی اټومي پروګرام د مشر په انحال کې د ایران د ولسمشر د مرسیال په توګه خپل دنده پر مخ بي په 2015 کال کې د اټومي موافقې تر فسخ کېدو وروسته پر ایران د الویری سخت بندیزونه لګول شوې دي د هغه اټومي تړون لمخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودو په بدل کې پر ایران لګول شوی او محدودیتونه کم شوی و د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر مهال د اټومي موافقې د بیا هیا کولو ژمنه کړې وه خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي ملګرو ملتونو ویلي دي چې طالبان دې پر هغه ورزشکارانو خزینه و چې په نړیوال سټیجونو کې د افغانو خزینه و لوبغاړو نمایندګي کوي بندیزونه لری کړي. خو دا چې نړیوالو په دې برخه کې له افغان ښځو او میرمنو سره څه ډول همکاریانې تروسه کړي دي او څه اقدامات یې د طالبانو پر ضد کړي وړاندې به په راپور کې درته وایي. له دې سربیره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر زده کړو هم بندیزونه لګولي دي. کارپوهان وایي
د جنو تر مخه د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستر ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی.
وړاندې به په دې اړه د زده کوونکو شکایتونه هم در سره شریک کړو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د مخابراتي شبکو د کمزوروالي څخه شکایت کوي. دا چې ولې په دې بورسو د تفصیل ولرو نورستان ته به هم ورشو چې هلته ځې اوس خیاطي لبخه ډېر کوي.
پلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو دوستو چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډ.
نور مسالې به مشته منسی هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو ز فريده سيال د وقب هکارو تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی. ملګری ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړه اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اگست 9 د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشريت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شانس پرختنه کړي چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځنګ توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیواله کمیټې ته پیولې کې ویلي چې نه محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یاد ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیه خبره کړې ویلي چې هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډون خوښ دي، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د خزو انجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیجه تلاش پرون جمعه د اگست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوا چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اگست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش په اسپانیا کې اوسیږي. هالنډي انډیا سرجودي ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی وو. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پودیومونو کې منه دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار خودلو په خاطر له لوبو منه شوې ده. کڅا مړاندې د منیجه په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی وو، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغان ورزشکاري بندیز ځینې خزینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبان موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیکه مرغه زموږ یو ټیم د محل په فرانسې کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ را بخښي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې ویبل افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نو موغه کې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل دا محل یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې خزینه او درې نارینه هغو ګډون کړی وو. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې خزې اونجونی له سپورتي فعالیتونو منکړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړي توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان مېرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان جنو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امریکا وزارت د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. د یاد وزارت معلوماتو له مخې د غاتل روزنې کمپاین چې لنن شم بي ورسته خپل شوې له پنځو کلونو کم عمر نږدې 2.4 میلیون ماشومان به په ترڅ کې واکسین شي. تفصیل څنګه کارنورو؟
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبه ورځ د اسد میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اورزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوه ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او څلور ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبه په ورځ د اګست په 10 د افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یو ډلې سیمې ته راغلي وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه څلور ماشومان لرم، درې می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وشغورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است، ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مون هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زلو نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما زیګه خانواده هم میخوایم که واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنه نکس ساحې وی چلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لوی ونډه پکې دی تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نوري وړاندې په نړیوالو مطالبه هم تم کیګو خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د مخابراتي شبکو خدمتونه کمزوري دي. دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو به یې لوړي خو سرعت یې ډیر ورو دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د طالبان د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وړاندې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه هم ځواب نه کړي. تفصیل حدیث پردیس نه ورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکو د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې د محل لس جی بی انټرنیټ په شپږ سوه یا اووه سوه افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونز لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ لس جی بی انټرنیټ د شپږ سوه یا اووه سوه افغانیو په بدل کې اخو، کیفیت یې سم نه دی نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکې ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت دی، ډېر لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکو هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نومان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمت وي، او بل چې د په اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصيږي. زه خپله شخصا ډېر لس نیم جی بی په نه نیم سو افغانۍ باندې فالو ما، دا چې د ډېر زیات قیمت دی او ډېر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خوایي دا چې دی وی ځانګړي به په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوریت نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو غیس کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسولیت دی چې غوی باید دوی ته ځواب وي او مخابراتي شرکتونه دې تبادله کې تر څو پورې قیمتونه راکم کی او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله علی کوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت په وی پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست راغلی چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدماتو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسولینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نشو. د محل یو شمیر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدماتو ترڅنګ انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو تر ډیره د ورځنۍ اړیکو د مجازي پاڼو د کارونې د آنلاین زده کړو دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
دا غزي پر یو خونځي چې به زه شو فلسطین رو پکې پناه اخیستې و، په تازه حمله کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې ده. اسرائیل ویلي دی خونځي انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر وڅلوېشت یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. ناداو شوشانی نن پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د شونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې
د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو لمخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړې دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شونځي کې دننه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سو شمیر شاید زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګري ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1540 شونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو چې پی او پی خکیش پارس کسان ټپیان شوی دی. تفصیل لسیمی په راپور کې ورو
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د ډاډسن موټر چپه کېدو پیښه کې لسو د څوکۍ ولسوالۍ چیناری سیمه کې د بوکور د چت پریوتو له امله شپږ تنه ټپیان شوي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ د چیناری په کیم کې د یو تن کور غورځېدل دی چې له امله درې ماشومان په شمول درې زنانه زخمیان شوي دي چې ټول شپږ نفر د دغه کورنۍ ټپیان دي. او د دې تر څنګ د ناړې ولسوالۍ د ساو خوړ درې په سیمه کې یو ډاډسن موټر دی دا چپه شوی دی چې لامل یې د موټروان په شمول باندې لس نفر ټپیان شوي دي.
ښاغلی احسان وایي ناروغان نږدې روغتي مرکزونه او د اسداباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي چې ډېرې د درملنې وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي.
د 15 حالت داسې خو هغه بیرته رخصت شوي دي او یو زنانه لا تر اوسه د اسداباد ولایتي روغتون کې دا وی لاندې نه پاغوې کېندرې د اسداباد ولایتي روغتون ته انتقال شوې دي او متبقي مال ته د ناړې ولسوالۍ کوم مرکزی روغتون او د ریپورت په روغتون کې تداوی شوې ده او پرته رخصت شوې دي.
هغه وای موټر د سرک خرابوالی او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل چپه شبه او د کورچت جوړوالی او د تیرو پر لپسې بارانونو لامل را پریوته دي. په کونړ کې په داسې حال کې په ترافیکي او د کورچت ورزيدو پیخه کې شپارس خزي ماشومان وسړي ټپین کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیرو توپانی بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او په دې ورستیو کې ترافیکي پیښو شمیر او خلکو ته پکې د تلفات او وختو اندازه هم زیاته شوې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
اوس به هم د هغون جونند ښنې در سره شریک کو چې لز دکړو په برخې د طالبانو واکمنۍ لا درې کلونو نږدې کېدو لز دکړو محروم یو شمېر جونې د خپل راتلونکو په اړه باندې اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم انجونی وای د خپل زدا کړو دراتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محروم مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا وکمنی دو پلمډیو کې اعلان کړی و چې خوندزی به بل امر پوری بند وي خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سم چې دای مکتب بودم
کله چې طالبان نو ولز په لسم ټولګي کې و چارونی ما سم یې نه موه او له هغه وروسته مو نو شکرای چې خوندزی ته ولاړ شو. لومړی کال پانتونه هم خلاص و او مخې نه من دی و چې کېدای شي خوندزی هم پرانیست شي خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تاګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسېږي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده. سه کال زمان گروسته کال پا خوانزی که ده او 4.5 هست موینه هم که تیری شوی دش بگم چولگی ما یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی زده رندیخ منم چو بیا با می ملگری و استادانو نشم دیدلا ایهیلی رارم چلوری زدکری و کولایشم او لش بگم پور تا تر دولسم چولگی درس و وایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر انجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې لشپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2022 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله لشپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلي وي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې لشپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا اعتراض نه لګیږي.
و مورید چې لزده کړو محروم انجونې خپل راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي. بل پلو د نورستان مرکز کې خزینه کلیګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو 2 کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو 2 نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل 2 ډوله کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی جاتی ہے ہر قسم پرورے بھی آو دا بل امبریلا او پنجابی ام دا ممدا سنور او خپلوانا نی دیر راوڑی ہے مفت گانڈ ورکو دوستو چی باہر نہ راوڑی ہوئی نہیں یو نیم سل روپے اخلو گانڈ منگا واڑو چی یو دغه شخصن یو زی جوشی او ټول بد وو گانڈ چال تا ویس ہر چ گو یو چی جال بتر لا سراوڑ
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونه به خلاص شي. خو د بازار نشټوالی لکبلې هغه هله تر اوسه نه پوره شوه. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په سیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلی شي خو د بازار نشټوالی په وجه ستونزې ګالي.
کاسته سونام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه هر ډول کالی ګنڈلی زددی اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنڈلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بې روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والي په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده.
دا خبرونه دویمې نیمای ته راورسیدو. په دویمې نیمای پروګرام کې بدرته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خطر غي وړاندې لنډ خبرونه. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د ورښتونو او تالنده برېښنا اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلامي کې لیکلي دي چې افغانستان، کاناډا، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه د اوړي او خاورې وي، چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومترو پورې وي. د سور میاشتې له نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونو تر سختو روختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو و چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی. د حماس تر ولکې لاندې د خزي روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 1 په دغه قلمرو کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شوو شمیر 9290 او د ټپیانو شمیر 9202 ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان کړي. د غزي روغتیا وزارت نن په ویلامه کې د مرګ شوو له تازه شمیر اعلان کړ، خو خپلواک سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. په دې شمیرو کې هغه یو نوي کسان هم شامل دي چې د مخکېنۍ وته څلوېښتونو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د بنگلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دنده استعفا کړی. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصولاتو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه د دغه هیواد او د هغې د رژیم زیات کمرل شوی چارواکي له دنده لرې شي. د قانون وزارت چارواکي د نوم له خوده له شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصولاتو قاضي القضات خبرداری ورکړی او که استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان یو لانجمن شخص خپل هیواد د اټومي انرژي د سازمان د مشر په توګه وټاکل. وشپېته کلن محمد اسلامي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي، 14 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی و. دولتي ټلویزیون راپور کړی دی چې ایران به د اسلامي چې اسلامي به د ایران د ملکي اټومي پروګرام د مشر او بین حل کې د ایران د ولسمشر د مرستیال په توګه خپل دنده پر مخ بیايي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه و هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یو میرمنې خبرې مو وريده چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزې د کورنۍ او ټولنه د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي اقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنه اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګورو چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه که ورته وکي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې ور ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیايي لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر سره نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي، د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخ کې پټیو ته هم نشي وتلی. شمله مقصودی په دې اکله راته وایي.
فلان ډیر سخت ده، ځکه چې هغه کور کې دی، باندې نشي وتلی، دغه ته وګو په سر وتلی، نور ځای نه به وګراولې، مثال خاص ټول اول تتللې، مثال جوان کول کې لیوال جوان خو تابان چې ټول لیدلې ده، آزاد جوان د په خوانه اوس چې قد شي و دي، ډیر سخت دی ریګي لکه آزاد مرغه چې ته قاعده کې نه دی غیبه څه جوان دی. افغانستان کې اوس فلان کار روزګار سم نه دی، ا دې نه نه چې کار روزګار سم نه نو ټول فشار په خزینه باندې راوړي، اسام خرابې، مثال وهل ټکول د شان ټوپ خزي بشاره باندې راځي.
اقدر تو اي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس په کلیو باندو کې ستاسو تاسو سره خبري کوي. سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% د کوم مشکل کې دي وتلم دي توس ګراند طالبان دا نو غواړي چې خزي مثال باندې ووزي نو دې په خاطر دوی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې باندې راشي ته ما خپل خپل سترګ باندې لیدلی و چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرزي و د دې د کالي تمول د دې د حالت تمول د پښتنه مت نه وکړي ولې وای بس دا 15 ورځې کې چې زنده غسه مې ځایم او څوک دې پښتنه نشته نو ډېره سخته راته تمامه شو شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اساس سره یم نه خبر مې راته چې خېږي دا ټول خزینه دغه سي دي نو ټول خزینه کوم څه نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی د دې او عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته هم څوک غږ نه اوري هلته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کېږي
خو هلته هم چې څه نه خپل نه دي دوی ته وظیفه کوي کوم کسان چې پوه دي دغه خزینه لوګان او بچي ټول په خرج کړي اته خزینه ماشوم پیدا کیږي بس مغه کور کې پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزینه دغه سي دي غږ بدن او واسو مثلا می خوراک نه پوخات نه ماشوم کې سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوتل جام جوړ تناسي د کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي ودل نه باندې باندې څه خپل غو بس کدي کور نه باندې هو تل خو هغه نه نه نشي ولا او تخته ده فلان کوي او تخته ده کور او کوي تخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لاک دردون کوي د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خوده سوشل میډیا باندې دغه نه خبر چی شي مثلا خلک غا نشري مثلا جلیواله کې خخې په ځکه هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده خو خیدا نظمون خو پاک د کار باندې کړو نظمون پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځان واژنه او کې خدا په اجازه نه ورکړي چې کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړي یو تخت دی یا د ځان ته ور واشه یا د ځان مرګ بس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې نه دي کوه له خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ او که چېرته د خزه د باندې وته په ټول خلکو وو د خوره باندې وته د دې خلکو ووریده د ولا جمعه تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل مریضه وکړه لږ څه بعد خزه واخه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته وره چول او تاسو خبر نه وي نو مثال نو لږه تند شي په راغله تاسو یو په ختمه تر نه غل نو څه بعد ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پختنه باندې خبرې وړي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې خځې لګړنو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنه او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې
نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابر اول شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فون نه شي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کی، یو څو سستا سنگ کې ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه، شفاخانه جوړ نه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانې ورکه ماشومان نه وروړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وی پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. همالته چې تشناب ته ځي همالته بیا د ډوډۍ پخی وي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټي یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپل خزو ډیر سلیقه لري. که څه بے سواد موسی کنه فرشته جان، بیا په سلیقې برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجې کېږي. اقتصاد د خو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي، د سند اچي ته باید مثلا جوړو په کار لري، او په کار لری چوبو ډیری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي، هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او واخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د مشکلات لري که او په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه منځل کیږي، یو فرش او څه نه منځل کیږي، یو کالی سم په مثلا هغه صحیح ډول نه منځل کیږي، یو کاشي که خلاص واچو به تا هغه واغونده څه د چلمر یعنی میکروبونه وژني. خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کاش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني. سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل، زما په ان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډیر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخی هر څه کولای شي، اقتصاد دخنی هیڅ هم نشي کولای.
بله، کراسو قضایی برخه ته کلیوالي خځه و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي، اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته د څه قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت خځه نه مني، د خځو خبره نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راوړل کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزی چې د کلیوال خزی د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تاجرګ نشي کولای بس په ځان تیری هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات له وجې هغه خزی چې مثلا پوینګي لکس تحصیل کړی وي مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډیر فعال وي ونډولري کسه مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق نور کول کی خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې تا خبر نشته فرشته جان چې غولار شي قضا ته لړ شي یم جرګو کې یم خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینی کی بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دغه څه مشکلات دي نور څه قضا ته تا گو چې لاړم شي ورته وند نور کول کیږي اوس چې هغه غواړي هغه ورته نور کول کیږي
bale په دې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د خزو غاک داوري په کلیوال سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی د سیزون لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي د سی وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالي خځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي دا ازادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق وغوښتونکي اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع کی ځکه یو خزه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغوړي هغه خپل حق نه دفاع وکي نور څوک نشي کولای چې خپل خزه باندې ظلم وکي یا زور زیاتی وکي یا خزه مشکل سره مخ کی ځکه هغه پویږي چې یو خزه غږ پورته کې نور ټول خزه غږ دی خو افغانستان کې د سیاست نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کې چې هغه د حق غوښتون کې وسی او په محل کې فرشته جان خو یې سمکان نه لري اول مونږ اول ځ خپل حق نشو غوښته کله چې دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو ترنن ساته پوری چې انما پرون هم دا تصمیم نیول او خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډیر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کول او د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی پلار جان مې الله دې وبخي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړې دي ټول هغه ته باید زه ډوډۍ ورکم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکم خو دلته د شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولای حق غوښتون کې چې زه هغه غوړې بیا تهدید کیږي نو دغه حالت دی خو دې حالت کې زه تا خپل چې یعنی زه پوهیږم چې زه باید کوم کار وکم کوم لار به ته نسم زه خاموش یم نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو با وسنی نظام ته ویل چې ویته پریګ دي کړه کلی والی خځې دي که په خورو کې وسیږي چې خپل حق حقوق ته ورسیږي
خدا غوښتنه ده چې حداقل ورته د کار زمينه برابر کی ځکه کدی یو کلیوال مثلا خزه میړه کار وکي او شي کول چې خپل کور ته نفقه راوړي هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخیږي مثلا یو خزه یو وظیفه وکي خپل خاوند سره وګور کی زما په انس کله د مشکلات سره نه مخیږي خو شو کې ورته د کار زمينه برابر کی امغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په ان یو ته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پنځ ماده وی چې شل دانی صدر په سر واچ ولار چکه نه درس وای زما قبول ده په ډیر حجاب لار شو وظیفه وکه زما قبول ده همدې سره ټول همدې سره ټول دا سره چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ په شاته لاړو او ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چور سره مثلا وظیفه نشي کولای یو څه کومک ځکه مونږ پوی نه ډیر پیسې کومکیږي هم دا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوی خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسیدلی ته شوی دی د ژوند هغه تقلار یعنی هغه د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کیدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 24 22 24 41 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
مست زوانی لری غار شوازی سوی گرزی پن خرو نخرو غار خامکی کوی غار خامکی کوی غار خامکی کوی چندری پوا دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا دل مدام جڑا کمی واڑی لماستا گران واڑی لماستا گران واڑی لماستا گران نواڑ متا یار بستے و سور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا چل بدیا گور وار خطا نسے بلد بل چان سے شیروانشنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگو گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو خارج نخری خلگو گرانا دس پن بیخی گرانا نب پریش دی بیا میدان تھا تمی بدی گرانا تھا تمی بدی گرانا تمی بدی گرانا دوی دل وختی یاران دوی دی خاندان یاران یو رزا کلالا شو ما بزلا باس خیل تگران افزلا باس خیل تگران افزلا باس خیل تگران چاہتا زاری نکلو مڑ چاہتا فاستے نکلو
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
دانہ دانہ چڑھ گیا روح کلوائے آئینہ جڑ گیا